اجازه میگیرم در برنامه ساعت 8 همکارم صفی الله استانیکزی با شماست.
خیر از یادت منو نکرودن. افغانستان که ده سهر اتبه جشوه دغه پروگرام تر نه بجو دوام کوي خو ډیره برخه د ازادي رادیوی مجلې ته ځانګړې ده. اورئ چې د بلخ د ولایتي شورا یو غړی اسف مومند چې د بلخ د والی عطا محمد نور یو سخت منتقد بلل کیږي پرون شپه ناوخته د بلخ په وایي ډګر کې نیول شوی دی. دا مو مهم راپور دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سره ټکی د بلخ د ولایتي شورا یو غړی اسف مومند چې د بلخ د والی عطا محمد نور سخت منتقد بلل کیږي پرون شپه نا وخت د بلخ په هوایي ډګر کې نیول شوی دی. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ملیشا سرتیرو په یو کاروان بمی چاودنه شوي چې پکې شپږ سرتیري وژل شوي دي. خبرونه د بلخ د ولایتي شورا یو غړی اسف مومند چې د بلخ د والی عطا محمد نور یو سخت منتقد بلل کیږي پرون شپه ناوخته د بلخ په هوایي ډګر کې نیول شوی دی. د ولایت چارواکي وایي پر اسف مومند په ځینو قراردادونو کې د درغلۍ تور لګېدلی دی. د بلخ د والی ویاند منیر فرهاد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت د څارنوالۍ او د درنو جرمونو د څارنوالۍ لخوا د مومند د نیولو حکم صادر شوی دی. د والی ویاند وایي په هوایي ډګر ته د اسف مومند له رسېدو سره سم یو شمېر غیر مسؤول وسلوال د هغه بدرګي ته هم ورغلی وو. اسف مومند چې د بلخ د والی عطا محمد نور له منتقدانو بلل کیږي د دغو تورونو په اړه څه نه دی ویلي خو هغه یوه اونۍ مخکې دا وکړه چې د بلخ والی په فساد کې ښکېل دی او دا یې په اړه اسناد هم لري. جزئیات وروسته هم اوریدلی شي. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د والی ویاند ګل اسلام سیال پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات د یک شمې پورې پیل شوي چې په لسګونو وسلوالې په نتیجه کې ټپیان هم دي.
د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو شپږ نفره وژل شوي دي او همدارنګه نولس نورې ټپیان دي. یو شمېر درنې او سپکې وسلې هم په دې عملیاتو کې د منځه تللي.
والی ویاند ګل اسلام سیال وایي دغه پوځي عملیات وروسته له هغه په دې ولسوالۍ کې پیل شول چې په لالي کلي کې وسلوالو ځینې تحرکات پیل کړي وو. د غور ولایت چارواکي وایي د هغې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي چې یو موټرسایکل سپاره وسلوال د یوې مرستندوی ادارې درې کارکوونکي په ډزو وژلي. دغه پیښه پرون دوشنبه هغه وخت وشو چې د سی آر اس مرستندوی ادارې کارکوونکي د خپل کار پر لوري روانو. د والی ویاند عبدالحی خطیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
محلی ادارې پولیسو او کشفی ادارو ته لارښوونه کړې چې د پیښې د څېړنې په اړه قانوني اقدامات وکړي، د پیښې عاملان پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
په دې پیښه کې چې لایې کومې ډلې مسؤلیت نه دی منلی، د سی آر اس ادارې یو کارکوونکی ټپي شوی هم دی. دغه اداره د روغتیا، کرنې او پوهنې په برخه کې مرستې کوي. په غور کې د وسلوالو طالبانو تر څنګ داعش ډله هم فعالیت کوي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه ته. پرون د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه ښار کې په یوه بمی چاودنه کې شپږ ملیشا دولتي سرتیري وژل شوي او لږ تر لږه دوه نور ټپیان دي. دغه بمی حمله په دغو پوځیانو وروسته له هغه وشو چې دوی د پاکستان د تاسیس او یایمه کلیزه نمانځله. د کوټې د ملیشا دولتي پوځیانو ویاند خانواسي وویل بمی چاودنه زورور وه او د پوځیانو موټر یې په بشپړ توګه له منځه یووړ. د فرانسې خبری اژانس رپورټ ورکړی چې د بلوچ بلتون پالو یو سازمان چې د بلوچ ازادي بخونکي سازمان ورته وایي په یو ټلیفوني تماس کې هغوی ته د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په وروستیو کې په عراق کې دوه امریکایي پوځیان د توپخانې په ناوړه پیښه کې وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویاند ډګروال راب مانینګ پرون دوشنبه وویل د پوځ د توپچي قطعې د داعش ډلې پر ضد په جنګي ماموریت بوخته وه چې د یوې تېروتنې په نتیجه کې اووه سرتیري ټپیان شول. دوه پوځیان وروسته د سختو ټپونو له کبله مړه شول. د امریکا په مشرۍ ایتلاف چې په عراق کې د داعش وسلوالو پر ضد جګړه کوي د یک شنبې په ورځ ویلي وو لومړني راپورونه ښیي چې دغه مرګ ژوبله د دښمن له کومې حملې سره ارتباط نه لري. اوکراین وایي هیڅ کله له شمالي کوریا سره د میزایلو د ټکنالوژۍ په برخه کې همکاري نه ده کړې. تر دې مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ځینو متخصصانو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي پیونګ یانګ ښایي د راکټونو ماشینونه د اوکراین له یوې فابریکې رانیولي وي. د اوکراین د امنیتي او دفاعي شورا سکرټر الکساندر تورچینوف پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل اوکراین هیڅکله شمالي کوریا ته د راکټو ماشینونه یا د میزایلو کومه ټکنالوژي نه ده ورکړې. نیویارک ټایمز په خپله پرونۍ مقاله کې راپور ورکړی چې متخصصان فکر کوي د اوکراین د نیپیرو ښار کې د میزایلو یوه فابریکه چې احتمالا د انجنونو سرچینه ګڼل کیږي په جولای میاشت کې د شمالي کوریا د دوو بین القاره بالستیک میزایلو په جوړونه کې مرسته کړې وه. او د لیبیا په وړي پیاوړي پوځي قمندان خلیفه هفتر د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره په موسکو کې وکتل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وویل روسیا د هفتر او د لیبیا د صدر اعظم فائز السراج د حکومت ترمنز چې ملګرو ملتونو په رسمیت پیژندلی د سولې د موافقې د هڅو ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د لیبیا له دغه پیاوړي پوځي قمندان سره د لافروف څرګندونې د دواړو مشرانو تر پرونۍ کتنې وروسته خپرې کړې. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت وایي د روسیې دفاع وزیر سرګی لافروف سرګی شویګوف په موسکو کې له هفتر سره وکتل او په دغه هیواد کې د روانو جریاناتو په باب بحث وکړ. هفتر په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې د لیبیا صدر اعظم سراج تیره میاشت د سولې پر یو تازه لسمادې ګډې اعلامیې موافقه وکړه. په 2011 کال کې د پخواني رهبر معمر قذافي تر پرځول کېدو او وژنې وروسته په تیلو غني هیواد لیبیا له سیاسي کړکېچ سره مخامخ دی. د سراج د ملي یووالي حکومت پر پلازمینه ترابلس کې دیره دی، خو سیال حکومت یې په هفتر پورې تړلی د دغه هیواد په ختیځ ښار بیدا کې دیره دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې هم لوستلی شئ. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د بلخ د ولایتي شورا یو غړی آصف مومند چې د بلخ د والی عطا محمد نور یو سخت منتقد بلل کیږي پرون شپه ناوخته د بلخ په هوایي ډګر کې نیول شوی دی. د ولایت چارواکي وایي پر آصف مومند په ځینو قراردادونو کې د درغلۍ تور لګیدلی دی. د بلخ والی هم په خپل فیسبوک پاڼه د مومند تر نیول کېدو وروسته د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانگزی ته ویلي چې د بلخ د ناامنه کولو کوښښ دی نه کوي. تر لنډې دمې وروسته په دې اړه report. د بلخ په والی عطا محمد نور پوری تړل یو پوځیانو د بلخ ولایتي شورا غړی آصف مومند پرون شپه ناوخته نیولې ده. د بلخ د والی ویاند منیر فرحات تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې په آصف مومند د فساد تورونه دي او هغه د عدلي ارګانونو په امر نیول شوی ده.
شغلی مهمن چې د ملي امنیت د څارنوالۍ او د درنو جرمونو د څارنوالۍ لخوا یې د نیولو حکم صادر سوی د اسنادو او قراردادونو په جعل کولو تورن دی.
د بلخ والی ته نږدې کسانو په ټولنیزو رسنیو داسې رسمي اسناد خپاره کړي چې ښیي د کورنیو چارو وزارت او له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړې څارنوالۍ د محمد آصف مومند د نیولو امر کړی دی. دوی ټینګار کوي چې د ښاغلي مومند نیونه د قانون سره سم ترسره شوي. د مومند تر نیول کېدو وروسته د هغه داسې تصویرونه راوتلي چې ښیي په لاسونو کې ولچکونه پراته دي او یو تن چې برګه پوځي دریشي په تنده تر څنګ هم ناست دی. د بلخ والی عطا محمد نور په خپل فیسبوک پاڼې د آصف مومند تر نیول کېدو وروسته د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانگزی ته په خطاب کې ویلي چې د توطئه جوړونکو پروژو سره بلخ چې نسبی امنیت او آرامي لري منه آرامه کوي. معلومه نه ده چې ښاغلي نور چې په وروستیو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم او د اجرایه رئیس د دویم مرستیال او د حزب اسلام او د حزب وحدت مردم اسلامي افغانستان د رئیس محمد محقق په ملګرتیا د افغانستان د نجات په نوم ائتلاف جوړ کړي ولې د حکومت د لوړپوړو امنیتي مقاماتو ته دا ډول څرګندونې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت ریاست د جنرال عطا محمد نور د ورستي سرګندونو په اړه باندې تروسه څه نه دی ویلي. آصف مومند چې د بلخ د والی عطا محمد نور له سرسخت منتقدانو ګڼل کیږي یو اونۍ مخکې ادعا کړې و چې د بلخ د والی په وړاندې د اسنادو د وړاندې کولو لپاره لوی څارنوالۍ ته ورغلی و. هغه د بلخ والی په فساد او خپلو خپلوانو ته په امتیاز ورکولو تورن کړ. د آصف مومند ځینو پلویانو ګواښ هم کړی چې که هغه بیرته ژر خوشې نشي د بلخ جوزجان لویه لار به وتړي او مظاهرې به وکړي. د رپورټونو له مخې د بلخ په هوایي ډګر کې د تېرو شپې د لانجې په خاطر سیمه کلابند شوی وه او دې کلابندۍ او ګډوډۍ څو ساعته دوام کړی وو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت وایي د سرپل د سیاد ولسوالۍ میرزا اولنګ سیمه چې لس ورځې مخکې د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې وه پرون بیرته دوی ونیوله. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي د دې لپاره چې د افغانستان کومه ولسوالۍ بیا د دولت ضد وسلوال لاسته ور نشي په تصفیه شوي سیمو کې ولسي پاڅونوال او ملي او محلي پولیس تجهیزوي. له ښاغلي وزیري سره صالح محمد صالح مرکه کړې.
سیاد ولسوالۍ کې زموږ عملیات روان دي، ډېر ښه روان دي. مونږ ډېر دسته ودونه لرو. د میرزا اولنګ سیمې کې زموږ قوتونه ننوتي دي او دره تصفیه پکې روانه ده. دښمن ته ډېر تلفات رسېدلي دي، سر ګروپان او قمانداران یې وژل شوي دي. مونږ په ډېر ښه شکل باندې روان یو او غواړو چې دومره ولسوالۍ د سیاد او د سرپل په نورو نقطو کې په هوایي ضربو کې او په شپې په عملیاتو کې قمانداران او سر ګروپونه په نښه کړو، له منځه یې ویسو.
بل وزیر صاحب د دغه ولسوالۍ د لاس پلاس کېدو د مخنیوي لپاره څه اقدامات سنجول سوي د وزارت په سطحه؟
افغانستان کې چریکي جګړه ده، ګوریلۍ جګړه ده. دلته د شلو نه زیات روسي ګروپونه فعال دي. مګر سره د دې نظمونه وسلوال پوځ توانمندي لري چې هر چېرته دښمن وځپي، له منځه یې ویسي. کله چې دغه ولسوالۍ کاملا تصفیه شي، مونږ هلته خدمت مدومي ورسوي. مونږ پولیسي ملي پولیسي محلي لرو، هغه ټول تقویه کوو تر څو چې راتلونکي کې ولسوالۍ کاملا وساتل شي.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و چې د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو د عملیاتو او همدارس د میرزا اولنګ سیمې د نیولو او په کې د تصفیوي عملیاتو د پایله او دوام په اړه باندې موږ ته خبرې کولې. او اوس هم نوریاس نوری ته غوږ دو چې د افغانستان په اړه غربي مطبوعات کتلی دي.
انډیپندنت ورځپاڼه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې او طالبانو په وړاندې د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې په کونړ کې د امریکایي ځواکونو لخوا د داعش سخت دریځې ډلې د څو مهمو قمندانانو د وژل کېدو مسلې ته پام اړولی. خو ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې روانې جګړې ته له دې اړخه کتنه کړې چې له 1400 کلونو وروسته په واشنګټن کې په دې اړه چې د دغې جګړې چارې خصوصي امنیتي کمپنۍ ته وسپارل شي بحثونه تاوده شوي دي. انډیپندنت لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په کونړ کې د اسلامي دولت ډلې د مشر عبدالرحمن په ګډون د دې سخت دریځې ډلې د څلورو قمندانانو وژل پر دې ډلې سخت ګزار بولي او ژمنه یې کړې چې په روان کال کې به داعش ډله په افغانستان کې ماته کړي. د انډیپندنت په لیکنه ښاغلي نیکلسن په 13 اپریل میاشت کې هغه تر ټولو غیر اټومي بم ته اجازه ورکړې وه چې د کونړ په څنګلوري ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې پر مورچلو راوغورځول شو. د اسلامي دولت ډلې او طالبانو په وړاندې د جګړې د تیزېدو په ترڅ کې د امریکا هوایي ځواکونو د دغو ډلو پر سخت دریځو د تېرې جولای میاشتې تر پایه نږدې 2000 بمونه غورځولي چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله 600 بمونه زیات دي. خو ورځپاڼې د دې ترڅنګ دا اندېښنه هم څرګنده کړې چې د اسلامي دولت ډله له دې سره سره توانېدلې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې خونړیو حملو ته دوام ورکړي چې دې مسلې داسې بېره زیاته کړې چې دا ډله د منځني ختیځ کړکېچ مرکزي آسیا ته ونه لېږدوي. ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې روانې جګړې ته له دې اړخه کتنه کړې چې له 1400 کلونو وروسته په واشنګټن کې بحثونه پر دې هم څرخي چې کله دغې جګړې چارې خصوصي امنیتي کمپنۍ ته وسپارل شي. ټایمز لیکي د بلک واټر امریکایي امنیتي کمپنۍ ماسس اریک پرنس وای د دې ته منتظر دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هغه سپینې ماڼۍ ته وروغواړي تر څو د افغانستان د جګړې په اړه خپل پلانونه ورته تشریح کړي. پرنس په ډیرو مرکو کې ویلي چې اوس د دې وخت دی چې د دغه جګړې لوری بدل شي او زیاته کړې ده چې که دغه جګړې چارې ور وسپارل شي دی به د امریکایي ځواکونو پر ځای 5000 اجیر امنیتي قراردادیان له امریکا، اروپا، استرالیا او جنوبي افریقا څخه چې د جګړو تجربه لري وګماري او هم به د دغه ماموریت لپاره د خصوصي هوایي ځواک نوي الوتکې ځای په ځای کړي.
مانا چې زموږ پروګرام مو واورید، له دې وروسته د ازادي راډیوي مجله خبريږي.
د ازادي راډیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال حمیم جلال زی سره مرکه اوري.
شاعری وسامه غو مومیت نه دي چې موږ مثلا د حافظ په شعر کې لولو یا مثلا د سعدي په شعر کې لولو.
سندرغړای کرن خان د خپل نوې هنري فعالیتونو او د پښتو موسیقي د وسنی حالت په اړه کې راته غږیږي.
بعضی زمونږ اوریدونکو داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقي دومره پوهیږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي.
درې لنډې کایتونه د خان عبدالغفار خان د کلو ولو سلوک مبارزه او ژوند په اړه د اعتبار خان مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د نابینایانو لپاره د ارمان په کابل کې په نوم لومړنی کتابتون پرانستل شو. په دغه کتابتون کې چې په کابل کې موقعیت لري یو سلو شل ټوکه کتابونه چې په بریل خط لیکل شوي ایښودل شوي دي. د دې کتابتون مسؤله یاسمین محمدی وایي د نابینایانو لپاره په کتابتون کې د راز راز موضوعاتو په اړه یو سلو شل ټوکه بریل کتابونه راټول شوي او دغه راز درې سوه الکترونیکي کتابونه هم لرو. حاضر دمه په ټول افغانستان کې د نابینایانو لپاره یو لس ښوونځي شته چې د نابینایانو شمیر ته په پام سره ډیر کم دي. دا اګاتا کریستی د مشهور اثر ژباړه چاپ شوه. قتل په اورګاډي کې د نړۍ مشهورې لیکوالې اګاتا کریستی هغه جنۍ داستان دی چې د خپل عمر پر څلور څلوېښتم کال لیکلی دی او هغه یې په ټولو وپېژندله. نوموړي ته د جنۍ او پولیسو پیښو د منطقي او دقیق سکښت او اډون له امله د جنایت ملکه لقب ورکړل شوی دی. دا اګاتا کریستی په اړه ویل کېږي چې اثر یې تر انجیل او د شکسپیر تر اثارو وروسته د نړۍ نورو ژبو ته ډېر ژباړل شوي دي. د دې له ناولونو څخه دا لومړنی ناول دی چې پښتو ته ژباړل شوی. دا ناول جبار فراز په روانه پښتو له انګلیسي او فارسي څخه راژباړلی دی. د یاد ناول کیسه د شلمې پېړۍ د اوایلو ژوند انځوروي. داستان د مشهور خیالي کرکټر هرکل پوارو له سفره پیلېږي. د لسوریې څخه استانبول ته روان دی، بیا لندن ته غوښتل کېږي. د لارې په اوږدو کې په اورګاډي کې یو مرموز قتل کېږي او ده ته دنده سپارله کېږي چې دا قتل وڅېړي. قتل په اورګاډي کې کتاب په 288 مخونو کې د سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال په ونیار مشګان مصطفوي د زمري د میاشتې په 13مه نیټه یو شمېر هغو انجینرانو او مهندسو مېرمنو ته چې د دارالعمان ماڼۍ د بیا جوړولو په پروژه کې کار کوي ستاینلیکونه ورکړل. د دغه پروژې کار یو کال مخکې پیل شوی او ټاکل شوی ده چې دوه کاله وروسته به د زمري د میاشتې په 28مه نیټه بشپړ شي. په پروان کې د ارغوان ګل د هوټل د جوړولو کار پیل شو. د پروان ولایت په ګلغونډۍ کې د ارغوان ګل د هوټل د جوړولو کار د زمري د میاشتې په 13مه نیټه پیل شو. په هغو مراسمو کې چې د دغه هوټل د ودانۍ د کار ته پرانستلو په خاطر په ګلغونډۍ کې پر ځای شوی و، د چارې کارو ښاروال وویل چې دغه هوټل د جمهوري ریاست د مقام له تشویقي بودیجې او د چارې کارو ښاروالۍ له بودیجې څخه د 9,500,000 افغانیو په لګښت جوړیږي. د زیاته کړه چې د دغه هوټل تر څنګ د 800 تنو په ظرفیت یو ستر سالون، یو جماعت او میلمنو ته جلا جلا خونې هم جوړیږي.
شاعر او لیکوال امیم جلال زی له څو کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه یې د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړي. دی وایي اوس لګیا یم، شعرونه مې ګورم، انتخاب پکې کوم او په لنډ وخت کې به چاپ شي. ښاغلی امیم په دې نظر دی چې هر شاعر باید خپلې تجربې شیر کړي، هغو رواني کیفیتونو او شیبو ته چې د شاعرانه نزاکتونو مالګه لري مراجعه وکړي. همیم د نثر په برخه کې هم ځینې آثار چاپ کړي دي. همداراز د عرب معاصرو شاعرانو ګڼ شعرونه یې هم پښتو ته راژباړلي دي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ژوند حیران یم دې وطن کې کومه خوا وکمه، یو به کوم خو محبت وکم که تا وکمه. نن مې په خپله شاعري باندې تیریږم یو ځل، نن به موده وروسته د خپل ځان تماشا وکمه. دا دوه بیتونه د حمیم جلالزی دي. حمیم جلالزی له نوم سره ښایي د پښتو ادبیاتو لوستونکي او شاعران او لیکوالان ټول اشناوي. د ازادۍ راډیو د ادبي راډیو مجلې درنو اوریدونکو، حمیم جلالزی به تاسو پیژنئ یا نه، خو دغه دوه بیتونه د شاعر او لیکوال حمیم جلالزی دي. حمیم جلالزی ښایسته شاعري کوي او ډېره موده کېږي شاعري کوي. نو د حمیم جلالزی پیژنګلوي به د دل خولې واورو. حمیم صاحب خیر اغلاست درته وایم.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسې. زه خو شاعري تریوی لسیز خود دیر وقت بود سرائی نسی که ولی اما غول وقتونه پا شهری که ویسا بیزا غزنی دیندر دو رسوالی یما او لسامی محل تا ویلی دا حال تا مدینی علومم ویلی دی مدرسه می ویل دا بیا کابل پانتون تر اغلام 2015 کال کی کابل پانتون ادبیات می ویل ماستری می کرد پا بشری حقونو که او بلا ماستری اداره و مدیریت کی کرد اما پالیسی که
داسی او غزل یا نظم که ولی ریسی او ریدون که تیوناندی کسی پشیر بحث و که پشیری وقت که گوستال شعری او ریدون که خوند واخل
یو غزل با در تاو ویما ستا لعبیستر گوسیوا او سرو جامون پراتا رنگ سم افوم او سمانا لری دیدون پراتا که تی وینی ما هم پویکده چی تری خوند واخلما زما پا جوند که خود سنشت تیری دون پراتا یاد با دتلل پاچاهی دمر تریخ نوی لکه یار دی پسنگ که تیر شی تا تلکتون پراتا پا جوند که دا مرحله همشته انتظار یک کوا هیچ با در پاتی نوی غوث و رابطون پراتا ما با چولگی که پریتل ستا پا خاطر نور خپا کرل که نسوکی خوبل سنو لرگون پراتا همیما زی چی لیوانای نیم نو چی بایما سوک چی می وجن زمانه که گی غون پراتا
واہ حمیم سے شاعری کی رات وائی پخوانی وسنی شاعری دے تم رپر کڑے خپل اس نقاد ہم یہ
تے خبر چورز مخی ما تا خبر کڑے ول شاعری پچاپ منزے ہم دوس پر ٹول ول بند بخت ما زین شیرون لریکو ما زین ٹکی بدلو ما خا سش سی پکار وی ما پکی کو ما زما پ نظر بند فرق دا سی پخواز پ موضوع من لارل شعر دا یعنی اگر اول وقتو شعری سی زگورم بی موضوع ایم کلا مثلا فلسفه را واخلم کلا طولن را واخلم کلا بل شعر را واخلم کلا بل شعر زان رات بی موضوع کاریگی سی گورمی اوز شد اوز شعری می مشخصه کرده و شعری زدزان سرده سنگرم سی موضوع ارتا لارم
سی موضوع لاری اوز کم موضوع لاری پخوا بی موضوع اوز کم موضوع دا
دغه دی کلاسیک شاعری او د اوسنۍ معاصر شاعری یو فرق ممدا ده سی کلاسیک شاعری سی د عمومیاتو باندې را څرخی حتی کله ستورو پسیزی کله نورو شیان پسی کله نورو شیان پسی او معاصر شاعری که کوشش ده ده سی که څه افغانستان که نه ده افغانستان که اوس هم ډیر خلک هماغه سوچ کوي خو زما خپل کوشش ده ده سی زه خپل فردی او ډیرې شخصي تجربې شعر کوم د دې ښېګڼه دا ده چې مثلا یو خو وړې وړې شیبې دي چې د ارزښت دې لري سړی را واخلي شعر کې دویمه خبره دا ده چې دغه وړې تجربې چې زه لرم دا کېدای شي زما ډېر لوستونکي هم ولري او د دغه وړې تجربې کله چې مثلا یو څوک همدغسې ورته تجربه ولري یا دې ته نږدې تجربه ولري دا ستا له شعر سره تړل کېږي په همدې خاطر باندې د شعر او د لوستونکي رابطه قوي کېږي طبعا شاعري داسې یو شی ده چې خلک یې ځان لپاره نه لیکي لوستونکي باندې ډېر زیات حساب کېږي نو لوغ شاعري سره لوستونکي ډېر تړلي وي چې ځانونه پکې ویني
مثلا داسې یو بیت یا دوه بیتونه راته ویلی سي چې په هغې کې تا شخصي تجربه ویلي او لوستونکي پورې تړل شوي
مثلا زه یو بیت درته وایم چې اوږه راوړاندې کړه پرې سرږدم چې مې زړه ارام شي ما ته دعا مه کوه زه څه په دعا وکړم
ډېره مننه که نور بیتونه درته یاد دي غونډ غزل ووایي
زه ترېنه تېر شم مګر سترګې رانه پاته وي ښار دی یو څوک نه یو څوک ورته پکې تاته وي محبت څه دی مثلا ستا په لیدو له خوښي چا غورځولی خپل پړونی پاس هوا ته وي دومره پوهېږم چې د تورو شاته تا دروم نور مې غزل کې پام نه لفظ نه مانا ته وي تر اوسه زه پسې روان وم لاس تړلی خو پس له دې به خپل ضرورت تل له مانه شاته وي که دې په زړه کې حتی خدای هم ځایېدلی نه شي باور لرم چې پکې ځای به پاتې ماته وي همیم تیاره نه خوښوي که بل څه ونه مومي هغه شپه ناست پر ځان د بل ور ورڼا ته وي
یو بل غزل دې ما ورو بیا دې په شاعرۍ غږېږو
دا یو بل غزل ده مینه یو غم دی خو د غم کمال به هم ګورې عروج به هم پکې کوې زوال به هم ګورې ما درته نه وی له ما پس به دې څوک ونه پوښتي ځواب به هم وي در معلوم او سوال به هم ګورې څنګ کې دې کینی مګر لاس دې لاس کې نشي نیوای د فاصلې او بې وسۍ مثال به هم ګورې هم ننداره غواړې د چا د باد وهل یو زلفو هم ننداره غواړي د چا د باد وهلیو زلفو او بیا د زړه د چې روښان مشال به هم ګورې سیند به وي لمر به هم غروب کوي خو زه به نه یم زړه ته دې نه لویده چې دغه حال به هم ګورې حمیمه ته چې تل د خپل ضرورت چیغې وهې زما په مخ کې ولاړ دنګ دیوال به هم ګورې
نظم ما ورتر
یو نظم ده ما ریاضي ته لیکلی ده دا ریاضي سیو مکتب کې ما ښې نمرې نه پکې وړې متاسفانه او کله چې ماسټري کولم او د ریاضي د فاینانس مضامین به وغو کې مې فقط کامیابېدمه پکې نو ډېر مې خوښېږم نه سخت شی ده نو دې ته ما یو نظم لیکلی ده ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده نه حساب او نه کتاب ته جوړ سړی یم زندگی یوه نقشه ده پرې روان یم نه د سوال یم نه ځواب ته جوړ سړی یم ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي به زما چېرته را په کار شي ستا خالونه نشته څه شی به پرې شمېرم غم عادت نه دی چې ګوندې اختصار شي ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده که مې زده هم شي په دې خو نه بدلېږي زما ژوند ستا د لوندو ویښتانو ول دی لاس چې نه وي په عادادو نه خلاصېږي ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ما یې ټولې عملیې دې ازمایلې نه یو ځای پکې له تا سره شوم چېرته او نه ته له مانه لرې پکې تللې ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي باندې سوچ نه کوم له ډاره په عادادو کې د زړه درد نه ځایېږي ریاضي کې ستا ښایست ته نشته لاره ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي د ذهن کار دی د زړه نه دی سر شیان به په یو بل پسې روان شي حقیقت دا دی چې یو هم د ده نه دی ریاضي کې د تفریق کیسې روانې عادات یو پر بل ماتیږي او ورکیږي مفاهیم یې بې ثباته انسانان دي چې په یخ وي چې په یخ کې وي کنګل په اور سوځیږي ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي د ژوند پر بل طرف غږیږي ریاضي څو هوایي محاسبې دي زما درد پکې هیڅکله نه ځایېږي ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي باندې څوک نه ده چا هېرېږي عملیې که یې رښتیا او که درواغ شي ما او تا ته یې څه ګټه رارسېږي
ډېر ښایسته په شاعري کې تاسو د تجربو خبره وکړه تجربې په شاعري کې راوړل تاسو وویل چې لوستونکي سره د شاعري رابطه پیدا کوي په عموم کې تاسو شاعري هم لولئ همداسې شاعري په پښتو ادبیاتو کې ډېره کمه نه ده
که دا سوال له مرکې پرته راڅخه کړی وای بیا به مې ډېر څه ویلي وو خو دا باید ځان سانسور کړم پښتو ادبیاتو کې له سره هغه شاعري چې مثلا موږ د شاعر په تجربو ور شریک سو یا شاعر مو له ځانه سره واخلې دا ډېره زیاته لیکه ده موږ متاسفانه اوس هم یا خدا خبره ده چې موږ د نورو ژبو شاعري نه ده لوستې او مثلا د هغوی تجربې مو نه دي کتلې او یا دا چې موږ یوازې د خپلې کلاسیک شاعري او د خپلو پخوانیو ادبیاتو تر تاثیر لاندې یو موږ ته اوس هم ښه شاعري هماغه ښکارېږي چې ډېره زیاته ثقیل لغتونه ولري یو ثقیل فکر ولري او مثلا دغسې تشبیهات ولري چې پوهنتون کې ورباندې بحث کېږي زه په شاعري کې د پیچلو او مغلقو افکارو ډېر زیات طرفدار نه یم که څه هم ارزښت یې ډېر زیات ده مثلا موږ د ښه شعر لپاره یو ښه فکر هم یو ښه عنصر ده چې مثلا شعر ورباندې کېدای شي موږ هر سړی خپل شخصي ژوند لرو هر سړی خپلې شخصي تجربې لري او دا تجربې داسې نه دي چې مثلا په شعر کېدو نه ارزي موږ د دې زړه نه لرو یا مثلا ارزښت ورته نه ورکوو چې دا شعر کو شخصي تجربې په شعر کې داسې کېږي لکه خاطرات دی یو چا او د خاطراتو لوستلو ګټه همداده چې مثلا یو خو م د هغه له ژونده خبره یي خو د دې نتیجه دا کېدای شي چې موږ ته زړه راکوي پر ځان راته باور راکوي چې مثلا موږ هم یو کار کولی شو نو که موږ په شعر کې خپلې تجربې راواخلو د دې ګټه به دا وي یو خو به دا وي چې مثلا له دغه چاپېریال سره تړلې ستا له تجربې دي او دلته لوستونکي پیدا کولی شو خو که دا بلې ژبې ته اوړي د هغوی لپاره به ډېرې دلچسپ وي ځکه دا چاپېریالونه فرق کوي اوس مثلا د عربي ژبې شاعري چې وګورې اوس چې مثلا دوی کومه شاعري کوي او پخوا سې کوي پخوا شاعري لپاره دوی په دغه عربي کې ورته شرحه وایي مثلا د یو لس یا اووه قصاید دي له اسلام مخکې په عربو کې ډېر زیات مشهور دي هغوی دا ژبه دومره مغلقه ده چې د هغوی لپاره شرحې جوړې سوې دي چې هغه یې تشریح کړې ده یعنی دومره سخته ده. خو اوسنۍ شاعري بیا هغسې نه ده. اوسنۍ شاعري ډېره زیاته مشخصه، د شاعر تر خپلو تجربو محدوده، او د شاعر هغه خپل عیني او فزیکي چاپېریال محدوده شاعري ده. سیم پرې پوهېدل اسانه دي او هم خوند همداسې کوي. انګلیسي هم په همدغه رقم ده. دا نږدې فارسي سي وګورو د ایران، هغوی شاعري اوس هماغه عمومیت نه دی چې موږ یې مثلا د حافظ په شعر کې لولو، یا مثلا د سعدي په شعر کې لولو، یا مثلا د صاحب په شعر کې لولو. یعنی اوس هغوی شاعري ساده ده خو په عین حال کې خوندوره ده.
بدلم شرح لري
او کنه ډېر سخت ده بدل. یعنی ما لوستې ده خو یعنی پنځه بیتونه ما په ذهن کې نه پاتې کېږي. یو 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 دوه بیتې دا ده چې عیشو غم تو تابع رسم است ورنه چیست، د رغید خنده و به محرم گریستن. یعنی دا یو بیت دی ما په یاد کې پاتې سوی ده. یو بل بیت یې ښایي همدغه رقم وي. د دې علت دا ده چې هغه ما له ځانه سره نه سي تړلی.
تاسو فکر کوئ دا د هغه وخت تجربې نه وې؟
نه، دا خو یو عمومي خبره ده. ښایي د ده خپله تجربه هم همدا وه، خو هماغه وخت چاپېریال فرق کوي. نو اوس موږ د بېدل چاپېریال دلته خو اوس نهسته. هماغه وخت د څو سوه کلو مخکې چاپېریال وګوره، اوس مثلا د خوشحال خان د وخت
کومې خبرې چې خوشحال خان کړي دي هغه اوس ډېر شاعران نسي کوي.
خو علت یې هم دا ده چې د هغه د هغه شخصي تجربې وي، او ځکه تر اوسه پورې ډېرې پاتې دي. اوس پورې هم موږ یې لولو، موږ یې مثالو کې ورکوو، سندرغاړي وایي. علت یې هم دا ده چې د هغه فردي تجربې وي خوشحال.
یعنی تاسو شاعری ته د پردی تجربې ارزښت زیات کړی؟
زه خپله د خوشحال یعنی د خوشحال وروسته اوس حمید د ډېر عالی شاعري کړې ده، خو عمره نه یادېږي لکه خوشحال. رحمان بابا سره له دې صوفیان ورته لوی کار کړی ده، حتی زموږ مذهبي خلکو ورته لوی کار کړی ده. د رحمان بابا شاعري ته یعنی یوازنی کتاب چې پښتو کتابونو کې به موږ په جماعت کې لیدو د رحمان بابا شاعري به وه. خو په عام ډول باندې مثلا راوګورې تر خوشحال خان نه ډېر لوستونکي لري، نه تر خوشحال خان ډېر مینهوال لري، نه تر خوشحال خان ډېر ډېر نورو ژبو ته اوښتې ترجمه سوی ده. علت یې دا ده چې د رحمان بابا سي ده. د رحمان بابا پراخې عمومي تجربې راخیستې دي، او مثلا ښه ده ښه ده دا دنیا دا یو عمومي خبره ده. او خوشحال وایي چې ښه خو دا چې د چا نوم په کې یادېږي، په فاني دنیا به نه وي ژوندی تل څوک.
ډېره مننه امیم صاحب، وخت کم خبرې ډېرې دي، بیا به هم غږېږو. خو یو غزل دې په وروستیو کې اورو او اورېدونکو ته به ډالۍ.
لنډ بهر کې نه زنده پاچاهی نمیگی دا نظم. زه لزده و آیم پو نشوم، ته پر کم امکان غگیگی. زما تن ده ده حس کردی چی باران باران غگیگی، پسر لای غندی خایسته ای او خزان خزان غگیگی. ته نور چرا بندی وینی، ته پر کم ارمان غگیگی. یا ملاس پلاس کی نیسا، یا دلاس پلاس کی راکلا. دکاو تشی مهم نده، بس کی لاس پلاس کی راکلا. بیا لکم لوری راغلی او پر کم طرف می بیایی، تا پا عشق چه لیدلی، تی ولی دمرستایی. راش ما تا تکیه وکړه، خایستلی با هوایی. سین تا گورا او غگیگا، در تا وگیم چه چی وایی. زردی وست پر سا واخله، لجزبون دی راووزا. لاس را تیر کر پو ویختانو، لخوبون دی راووزا. نن تا وایی زی آورم، نن بخو اولی نوی. گره سین تکر غرزاره، چه شیبه مطللی نوی. دا سی زای تا منن بوزه، آن چه لار و رغلی نوی. ده خوبو دی را توایه، پر خپل جوند را تغگیگه. نن دستر گلنده مشه، نن چه هر سوی خندیگه. که وقت پاتی و نوزبه، در تا ووایم چه چنگه. راوتلی تری جونده یم، جوند می کم نو لجنگه. نن داره ده غروب اوس هم، لکه فرز نه هیره وما. باران تیز وی کسه و کزه، یه دبان دی تیره وما. پا میفل ده موسیقی که سرگم او را مزلو خرمه. جوان می تریخ و تی خوک کلی را نجده چشه منم دی. اخیری خبر دادا با چاهی چی لرم دی.
دیر منان امیم سب سیمونگ تم وقت را که پا شیر و شعری را سر وقت گید.
دیر منان تاسیم.
رادیویی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
د شیر لرنګین دنیاګۍ به د پند حکمت او رازو نیاز بلې دنیاګۍ حکایتونو ته راشو. دا ځل وږمې جبارخیل درې لنډ حکایتونه لوستي. دا وایي حکایتونه لنډ دي خو عالي پیغامونه لري. وږ بشو وږمې ته دا به نقلونه راته ولولي. تا تر نکلونو وروسته د کرن خان مرکام لرو چې د خپلو نویو نری فعالیتونو په باره کې راته غږېدلی.
لومړی سبق. یو ځل مې مرشد ته راغی، ورته ویې ویل چې د ژوند د حقیقتونو سبق راکړه. استاد ورته وویل که شاګردي کوې نو امتحان درنه اخلم، امتحان ته چمتو یې؟ زلمی ورته هو کړه. او مرشد ورته وویل چې د دې کوټې شاته یوه لویه تکه تیاره خونه ده. په دې خونه کې ګڼ بوتلونه خواره واره ایښي دي. د خونې په بل سر کې یو بل ور دی. ته به د همدې تیاره خونې له لارې هغه بل ور ته ځان رسوې، خو په دې شرط چې له هیڅ بوتل سره به نه لګېږي. زلمی ومنله. تکې تورې خونې ته ورغی او وروسته له څو ساعتونو هغه بل ور ته ورسېد. استاد ته یې وویل له هیڅ بوتل سره ونه لګېدم. استاد ورته وویل هو، ته له هیڅ بوتل سره نه یې لګېدلی او دې ته تیار شوی یې چې لومړی سبق در زده کړم. استاد له دې خبرو وروسته د تکې تیاره خونې څراغ بل کړ. زلمی په رڼا کې ولیدل چې هورې هیڅ بوتل نشته. استاد ورته وویل تا تر اوسه پورې همداسې د ویرې ژوند کړی دی او دا ستا اول سبق شو. داغونه. یوه هلک ته چې همیشه به په غوسه کې د خپل پلار د میخونو کڅوړه ورکړه، ورته ویې ویل هر وخت چې په قهر شي د لرګو په دیوال کې باندې یو میخ ټک وهه. په اوله ورځ هلک 30 میخونه ټک وهل. دا شمیر وار په وار کمیده، ځکه د میخ تر ټک وهلو د قهر اساراول آسان وو. اخر داسې وخت راغی چې هلک نه په قهرېده. دغه وخت پلار زوی ته وویل اوس نو هره ورځ یو میخ راباسه. زوی د میخونو پر ایستلو پیل وکړ او هغه ورځ را ورسید چې په لرګو باندې هیڅ ټک وهلی میخ پاتې نه شو. پلار زوی ته وویل دلته اوس هیڅ میخ نه دی پاتې، مګر نخې یې پاتې دي. غوسه هم دغسې وبوله که یو چاته تند خبره وکړو او وروسته هر څومره بخښنې وغواړو خو د هغه په زړه کې یې داغ پاتې وي. موږک. ایوه موږک ته چې له پیشو ډی ویریده د جادوګر خوا بده شوه. پی پیشو یې بدل کړ، خو پیشو شوی موږک لسپی ویریده. جادوګر پسپی بدل کړ، خو بیا له پړانګ ویریده. جادوګر پړانګ ورنه جوړ کړ، خو حالا بیا له ښکاري بنیادم ویره ور پیدا شوه. جادوګر وویل چې زړه یې د موږک وي د هغه بدلول را بدلول بې ګټې کار دی، بیرته یې موږک کړ.
د تکړه سندرغاړي کرن خان نوم چې یاد شي نو خامخا سړي ته ټپیزي ور یادېږي. ښاغلي کرن ښایي په اوس وخت کې تر بل هر پښتون سندرغاړي ډېرې ټپیزي ویلې وي. د دوی بل کمال دا دی چې د سندرو په هر البوم کې د ټپیزو طرزونه بدلوي. هوا څای دا وي چې له مخکني البوم سره یې انداز توپیر ولري. بل نوښت یې چې نن سبا ځوان سندرغاړي کمه توجه ورته کوي او دوی برخلاف دا کنج هم پاللی هغه د قوالی موسیقي دی. کرن خان پر دې سربیره لیکوالی او شاعري هم کوي او د شعرونو په انتخاب کې هم لازم دقت کوي. ښاغلی کرن څه موده له مخه د یو هنري سفر په لړ کې کابل ته راغلی و. دلته زموږ همکار ذبیح‌الله شفق مرکه ورسره کړې. تاسو رابولم د دې مرکې اورېدلو ته چې د کرن خان په یوه سندره پیلېږي.
اترنګ مونږ په دغه فکر را جوړ کړی دی چې په دې کې مونږ بلا د موسیقۍ رنګونه راوړي دي، څکه د دې معنی په لاس باندې نکریزو ګل ته وایي. خو مونږ په دې کې قوالی بیا د میوزیک د لارې پکې مونږ ډېر بدلون کړی دی. کاروان صاحب غزل دی پکې، چار بیت دی پکې، زنجیرې غزل دی پکې، اتڼ دی پکې، ټپیزی دی پکې، کاکړی غاړې دی پکې، یو سندره پکې ده د انګلیش او پښتو ورژن دی پکې، لونګینه د امن سندره ده. نو زما په ټولو البومونو باندې زه خواري کوم وخت په وخت باندې.
لتا نہ پچواری شمزار لتا قربان زما خدا سزڑ دے لکلو افغانستان.
تاسو ولې نه کیسټ مازیګر او بیا ورسته کیسټ کې فوس چې دا کوم دی دا اترنګ راغلی دی، نو تاسو د خپل هنر د لس دولس کلن سفر څنګه ارزوئ؟ آیا ته خپل سفر نه مطمئنې؟
مازیګر البم خدا سی وو لکه ماشوم چې وزیږي، ماشوم چې پیدا شي او بیا غرور او را لویي ورسره کړاو کوي، ارتاویږي، پاسیږي. په مازیګر کې د میوزیک د لارې نه کمی ما تخکاری، هغه مونږ صرف کمپیوټري میوزیک جوړ کړو. بیا په هغې پسې چې غانټول البم مونږ جوړ کړو، په هغې کې مونږ سره رباب وکاراو، ورسره پکې نور سازونه وکارول. نو دغه پنځلس البمونه زما راغلل. د دې په خواوشا کې د صاحب شاه صابر ماښام هم مونږ وکړو په خپله محلي موسیقۍ کې. زما هر یو البم ځان له ځان له مینوال پیدا کړی دي. دا نه چې دا کم پیدا شوي دا تلي، دا هم دي او نور نور هم پیدا کړی دي. زه په البم کې د شعر انتخاب غواړم چې د دې معیار کوز نه شي، او د موسیقۍ د لارې پکې زه د هر یو انسان فکر کوم، لکه د یو مزدور، د یو افسر، د یو عالم، د خپل ټولنې د زنانو. او الحمدلله چې کم سوچ ما کړی هغه ځای ته هغه میوزیک ورورسیږي. ځکه د دغې معنی کوم یا تشریح کوم، نو شاید چې زه یې ښه ونه کړی شم، خو چې څوک یې په کم سوچ باندې قبولوي د هغې سوچ دپاره ما کړی.
گل بدن کلم غم دلو غڑن کلم لی ونے پتیر عمر دی بیا پزان مہل کلم لی ونے جڑا دیر سرا توائی خویری گم پزان زما خدا سزڑ دے لکلو افغانستان زما خدا سزڑ دے لکلو.
کرم خان، تاسو د معیاری موسیقی یا د شعر د انتخاب خبره وکړه. ستاسو اکثره البومونو کې موږ ویلو چې موسیقي ټوله معیاری، آیا دا ستاسو خپل ذوق دی که د مینوال غوښتنه په پام کې نیسئ؟
نه، مینوال خو زمونږ مینوال ته خو چې مونږ څه ورکو هغه به هغه اوري. باید مونږ ورته ښه څیز ورکو، مونږ ولا یو جیګ مقام جوړ کړو. د موسیقي خو زما ټیم دی، یمی، آصف، وقار، هارون، شاکر، شوکت، دا ملګری مې دي. بیا په انتخاب کې اسد دانش ګلدادا ډېره مننه کوم. ګلدادا کې دا کمال دی چې ښه کتاب یې چېرته چاپ کړی دی، ماته یې راډالی کړی دی. زما د ګران استاد هارون باچا مننه چې هغه سره مشورې کوم. زه دا وایم چې زما په انتخاب کې یا زما په ښه کار کې زما د ښه ملګرو لاس دی، نو زه شکر ګزار یم د خپل ملګرو.
باران چې هلتا او شتلتا کی هوا یې خشي دوانه یا ودا د کابل او پیښور خبره
لکه څنګه چې تاسو ویلی چې تاسو خپله دا انتخاب کوئ، خپل مینوالو ته یو ښه انتخاب وړاندې کوئ، غواړئ چې مینوال مې وسی زده کړي، نو د پښتو موسیقۍ دا روان بهیر اوس څنګه ارزوئ؟ لکه تاسو ګورئ چې ستاسو مینوال هم شته، خو له دې سره د بازاري موسیقۍ د کومو ګورو داسې یو غیر معیاري شی نن سبب بازار کې راغلي دي چې هغه حتی د اورېدونه دي، تاسو په دې لړ کې څه وایئ؟
د دې نه وړاندې که مونږ فکر وکړو په 1950 کې، 1990 کې، په هغه وخت کې هم معیار او غیر معیار د دوه سیزونه یو بل سره روان، لکه په هر سیز کې ښه او بد، ښه او بد، دا دواړه خو نه. دغه شانتي په موسیقۍ کې هم، دغه شانتي په شعر کې هم. د بازاري موسیقۍ خو هم په بازاري شعر بازاري شوی ده. نو دغه دوه سیزونه به روان وي، خو معیار او خالصواله دا به پاتې کیږي، او دغه نور سیزونه وقتی دي، وقتی ته وردي، وقتی ته ورراشي، لاړ شي. بیا ما داسې هم لیدلې دي چې غیر معیاري موسیقي په کلونو اورېدلي، خو چې معیار ته راغلي بیا هغه طرف ته نه لیدلي. نو دا کیږي. بعضې زمونږ اورېدونکي داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقۍ دومره پوهیږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي. نو زه دغه وایم چې معیار خپل مقام نه بیلی معیار خپل ځای نه بیلی او باید مونږ هنرمندان معیار په پام کې ونیسو او هغه خلک چې هغه صرف د موسیقۍ مینوال دي هغه ته مونږ یو خاص ځای ورکو دا زموږ ذمہواری ده
حالات راک او که بخت راک هر څه چې گزار سخت راک حالا تو راک او که بخت راک
معیار باید په پام کې ونیول شي نو دا ذمہواری د چا جوړیږي د هنرمند د اوریدونکي که دغه کس چې یو کیسټ په هنرمند کوي او مارکیټ ته وړاندې کوي څوک به داسې رامخکې کیږي چې دغه موسیقي نوره هم معیاري کړي
اول خو دا زموږ د ټولو ذمہواری ده خو که بیا کوم هنرمند معیار ته فکر نه کوي یا یو شاعر نه کوي نو بیا زموږ ولس له پکار ده زموږ اوریدونکو له پکار ده زه همیشه دا مثال ورکوم چې کومګا غیر معیاري موسیقي نه اوریدلې نو هغه نه خرڅېده د خرڅ نه مطلب لکه مونږ باندې سبا د انټرنیټ خبرو وکړو په انټرنیټ باندې چې ډېر یو سیز وکتلې شي په لکونو نو هغه غیر معیاري او چا چې کړی هغه وی راشه د دین لپس لګ نور غیر معیاري شه هغه دونه خلکو کتلې په لکونو نو که مونږ یې نه ګورو مونږ یې نه اورو مونږ یې نه اخلو نو غیر معیاری سیزونه په خپل لمنځ ځي خو په دې کې پوره پوره برخه زمونږ د اوریدونکو هم ده لکه تاسو فکر وکوي هر سړی چې کینې د معیار خبره مونږ ټول کوو خو کبیا مونږ په میفلونو کې اورونو غیر معیاری سیزونه اورونو د غیر معیاری سیزونو لخوا مونږ ودا ورکو باید چې مونږ د دې سیزنه ډډه وکړو چې دا سیزنه اوریدل کېږي هغه کم کس چې کړی دا کار هغه به فکر وکړي چې ولې یوازې موزیک نه دی یوازې ساز نه دی داسې فلم داسې ډرامه دا ټیلی فلم شو یا داسې کتابونه چې په هغه کې څه مقصد نه یو هغه نو دغه شانتي که یو سړی هنر هم غیر معیاري کوي خو چې خلک یې ملګرتیا نه کوي نو هغه نشي تلی مخکې هغه مجبور دی چې معیاري کار وکړي نو په دې کې د دې ټولو سره سره د ولس هم پوره لاس
خنجی رب شستاسو ادبی فعالیتوں تا د هنر تر سنگ تاسو کراتا د خپل ادبی فعالیتونو په اړه لک سو وای
شفق جانا ادبی تند خو زمونږ ډیر زیات د چ باید چې مونږ نه ډیر بندارونو کو ډیر مشاعری او کو ډیر سمو ته ولاړ شو خو مجبوریتونه لرو زما د شعر شاعری کتاب هم تیار دی بلکې د کتاب نه زیات شو دغه شانته د نثر زما د سفرونو کتاب تیار دی زما د سیړنو زما د تحقیق یو دا داسو پرچی چې مې دي مقالې چې دي وړې وړې اوس دا وخت زما شپږ کتابه بيخي تیار دي خو یو وخت ته ګورم چې په یو ښه وخت کې چاپ کمه د بيخي ادارې نه او خلکو ته ورور رسومنو دغه ادبي په هلي ځلې مې دغه دي چې کومه لګیا
چې تاسو په خیبر پختونخوا کې ادبي غونډې کولې د صاحب شاه صاحب په مزارم په غونډې وکړلې همداسې هم په سوابۍ کې یا په چارسده کې په پېښور کې په سوات کې تاسو غونډې کولې آیا دا لړۍ اوس هم روانه ده
او زمونږ یو ټولنه ده چې داسې وجود خو نه لري چې مونږ وایو چې یو دفتر دی یا یو ځای دی خو د پښتونولۍ د لارې پښتونولي یوه ټولنه ده زمونږ هر ځای کې چې مونږ غونډه جوړه کړو نو مونږ داسې یو نوم ورله ورکوو چې دا د پښتونولۍ د ټولنې د لارې ده نو هغه کوو کړیم دي بیا به هم کوو او غواړو دا چې دا لړۍ اوس په کابل کې هم وکړو په ننګرهار کې هم وکړو داسې خوستا د غزینو ته هم خو خدای دې بیا به هم وایم چې خدای دې وکړي چې امني چې مونږ ته دغه ستونزه نه چې په پټي کې مش پراغله په پوله کې ناستو چې دغه لوازمات او دغه فارمیلیټیز د منځ نه وځي نو دغه ماخامونه یا مشران نازول یا مشران قدرول یا مشران زه په خپله شفق صاحب د دې خبرې قائل یم چې په لوړو او په سیمټي ماڼیو کې مشاعره ګټه نه کوي مشاعره الګ ګټه کوي چې مونږ کلو تلاړ شو د کلو خلک راغونکو عام ولسکینی هغه به پوه شي چې دا شعر څه ته وایي شاعر څه ته وایي مشاعره څه ته وایي هله به زمونږ ژبه زمونږ ادب وده مومي نو خدای دې وکړي چې امني چې مونږ په دې کلو وګرځو کلو کې دا بنډارونه وکړو زمونږ د راتلونکي کل زمونږ د ځوان کل ادب نه لري دي دغه ټول هم په دې باندې پوه شي نو دا به بیا نه خوند کوي
درد زاری نہ کوم خو غم دی معافی جانا نہ بل چې حسی یاد کما زړه می پرچوي جانا نا دنن پس بکو پاچا
بستاسو په ډیر البومونو کې مونږ ستاسو خپل شیرونه هم ستاسو زمزمه کړي او مونږ اوریدلی چې ډیر مینوال خوښ کړي دي. که دلته خپل مینوال ته خپل یو نوی شعر داسې لږ واوروي نو ډیر ښه به وي.
بالکل زما یو شعر خلکو خوښ کړی او باچا خانی په کار ده. دا چونکې ګوندیز شعر نه دی، دا د فکر نوم دی، خو دې کې چې پوهه خلک پرې وپوهېږي او کم خلک چې پرې نه پوهېږي هغه دې پرې ځان وپوهېږي. اوس زما یو بل شعر ما کمپوز کړی مې دی او د هارون باچا ته مې ډالۍ کړی دی، نو هغې کې یو شعر کې د هغې ذکر هم شته او هغه داسې دی، زه به یې لږ زمزمه کړمه چې ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار پیښورا تا نظار پیښورا تا نظار سوات ته د زړه قرار او ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار
همیشه بهار بهار پیښورا
د خدایي خدمتکارو د ژوند کلولو مبارزه او سیاست په ارتباط مو خای څناڅه له مشرانو اوریدلی وی. راځي نن به د یو بل مشر اعتبار خان خبري واورو چې یو عمر د عدم تشدد د نظریې له مخکښ او خدایي خدمتکار خان عبدالغفار خان سره تیر کړی. زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه ورسره کړي، دا اوریدلو بلنه درکوم.
موږ په نننۍ خبرونه کې له یو داسې چا سره خبرې کړې چې دی د خدای خدمتګار خان غفار خان سره ډېر نږدې پاتې شوی. دغه په خوی بوی، دغه په اخلاقو، دغه په کارګردګۍ تر ډېره پورې دی برلاسی او معلومات لري. ښاغلی حاجي اعتبار خان، تاسو سره کلی وایو ستړي مشي هر کله خان، تاسې د خان غفار خان سره ډېر نږدې پاتې شوي، دغه خوی خواص څه ډول وو؟
غفار خان بابا چې وو دا ډېره یو عجزه انسان و. دی په دې اخره کې په اسپتال کې و، نو موږ ورغلو، نو دې ته به چې داسې الکان ورغله نو دې به ورته وخندل او ورته به ویل چې بچی څنګه یې، نو بی بی هر الک ځان سره د کټ په لنګه کېنولو. نشم ویلی تا ته، نو د هغې د مینې، د هغې د خلوص. زه خپله یو ورځ اسپتال ته موږ ورغلو او موږ د دې لاسونه بیچو کړل، نو دی د هر الک ته په سترګو کې لیدل، نو دی داسې خوشحاله شو چې زما د روستۍ کم نسل لا کم هلکان چې را زلمی کېږي دو به انشاءالله چې زما په قدم، زما په حواز باندې قدم بګدي، زما په قدم او زما په
تک. خو د کور بم دی لیدلی وي، د ناسته پاسته دا څه ډول و؟ د اعلی خلکو و که
ناسته؟ د دې داسې وه یاره چې دی موږ یو ورځې ولی باغ ته لاړو او دی په شکېدلي ګټ کې پروت و چې د کټ نه بون زنګېدو بون.
دا ولی خپله
خان و، چوکۍ هم درلوده، هر څه به و، خو دی کله په ژوند کې د قبر سر لاندې به څادر کېښوستو او یو شکېدلي کټ کې چوپالی چوپالونه اوس هم په حجره کې شته، هماغه چوپالونه، هماغه د لوښو. یو دیکان خبره کوله وای څه وخت چې دی د انتخاباتو په پاکستان کې وشماره شروع شوه، دی په دې پوله یو دیکان پټي کې کار کولو دی ورغلی، چې ورغی په دې پوله ورته کېناستو. د دیکان خپل کار وکړو، دی لاړو هغه یو ونې بوټی وغې لاندې څادر واچولو. دا دیکان راغی ورته وایي بابا ولی وایي د خان د غنم اخلاص کوي. داسې یو شی مې درکو یو رایه چې د خانۍ د غلامۍ نه مې خلاص کوي. وی لاړو څه موده پس وی انتخابات شروع شول، نو یو بل خان الیکشن ته انتخاباتو ته ولاړو. دیکان په پټي کې کار کوي، نو دی خان په سلام واچولو ورته ویل چې زه خو تا له راغلی یم، دا رایه به ما له راکې. وی هغې داسې پټي کې په ګډا بنا وکړله چې دی دا خبره وکړه. دی خان ورته ویل ولې، ویسې وی به ورتل چې دا رائے به مال رائے کې وی دی به په ګډه بنا وکا خو په دریم ځل چې هغه شو وی دی خان راونی چې زه درته يم چې رائے راکاو تر اته غړی کې وی ویل ستانه مخ کې او څور از مخ کې ملنګ راغلو وونه لاندې صادر واچولو چې بچا د سې دغه مې سره جوړ کو چې تاسو ته بخانان راځي او مینت بکای نو هغه د ملنګ بابا خبره
ریختیا شو
ریختیا
خان تخ په خپل باندې دغه اړی کی لمشان سره دا بم دی دی وی لسپینګیرو سره لمشان سره دوی سره دغه اړی کڅډول و
د اغه سره خدای د سې وی چې دا کم داغه خپل اسپیان او پیروکارانی نو بابا او دو بسپور وچ ډوډۍ خوړی د بچو نه به یعنی اغه په زانونم قتلول او مرګ ته دا کول هغه خلک خو نشته اوس کنه
خان صاحب ته خود دوی کورنۍ لنګ دی لیدلی د خان غفار خان غوندې پلار یو داسې کس چې هغه یعنی ټول ژوند د ولس په خدمت کې تیر کړو او وچ ډوډۍ به خوړل په مشکیدری پوزی بکې نهسته لغه یو داسې زوی پیدا کیږي لکه غنی خان په دغه اړه تاسو څه وایي
غنی خان خو یو شاعر او هغه حقیقتي شاعر دا غي وینا چې ونه هغه حقیقت ده که څوک هغه سره اختلاف لري هغه دا غي خپل دغه ده خو غنی خان چې هغه خو د دې په قدمه قدم نه کې خوستو هغه خپل یو دنیا و خپل یو لار و یو شاعری و د بابا نه پسته بس ولی خانو چې هغه د بابا چوکۍ او دغه سنباله خلګا دی
د خان غفار خان غوسه دي کله لیدل کله هغه په غوسه شوی
یره ما خو کله هغه خو چاته زما چې څومره اندازه ده وې د بچینه چاته او د لور نه او دغه نه چاته کم څه خبره نه ده کړی
ماشومان سره دغه
ماشومان سره مینه دا غړي راو تاسو کو ګوري بازي اکسونم د شته چې هغه ماشومان ته سره ناشته او هغه سره جرګیم کوي او مرکیم کوي د ماشومان مینا غی ډیر لرو دا
پښتانه معمولا د شان مشران لري لرلی خو هغه وخت کې چا ورته پام نو کړي ستاله نظر د دغه کورنۍ په اړه خو ته ډیر معلومات لري د خان غفار خان ارمانونه آیا پوره شول
نن دا غی هر خبره رښتیا کیږي او ارمانونه خو د چام نه پوره کیږي هر سړی د دنیا نه وړي خو سهه د پوری اغه چې کوم خپل بچو ته خپل دي ملګرو ته نصیحت او دغه پری خیره چې ناغه لګ لګ زی تر ازي سر نسی
هغه خدا خبرم کړی و چې یو کی غنه ور کیو
دا خو ظاهر ده خاره خبره ده
چې پښتانه خو یو نشول
نو د زمونږ استاد بدبختی او کم بختی ده چې مونږ نه یو کیو کوم یو شو بابا خبره چې به هیڅ نشته دي
زوان کول ته څه کار دی چې غوی د بابا غ کتاب چې زما چې د جهاد یاري تورته نوري نسخه
چې بابا کتابونه شته د بابا فلسفه شته د بابا هر رقم نغشته دی هغه دو ول ولی وغه په صحیح طریقې سره دو دای یقین لرم چې دی زوان کول ته ډیر مخ کې تک کې دغه مشکلات بنې بابا خود امن انسانو کنه د امن پیروکارو هغه خو شر تشدد نه خوښولو
څه فکر کوي اوس خو اکثره شر او تشدد خوښي
او زمونږ استاد بس فطرت او دغه کې دا نغه شو چې دا مونږ نه لو بس یو ټول یو شی او پښتانه امن او ظلم او زیاتی نه دی الله مونږ تاسو ساتي
د وروستۍ پښتنې په توګه ستا پیغام څه دی پښتنو ته د یو عدم تشدد د فلسفې
بابا چې کوم خبره کړی دی چې یو شی ګینه هغه کیږي مکه وی خپل رونه رورولی خورولی ظلم زیته دا خښینه دی خپل ژوند تیروي الله مونږ ته ژوند را کړی دی مینا محبت ساتي هر انسان الله پیدا کړی دی او الله یې واغدار دی مونږ ته سړی سي اختیار نشته دی
ډیر مننه تشکر
وینم چې پچم پنسم کې بهر لاړم لت جانا لکد منی نظر لاڑما سر کو دل دار لال کا خوب کا سر لاڑما یو شنگ کی مل اٹکڑا یو شنگ
کی می لوټ کړه د عمر نو خزانه روتم سر می کیږي خپل یار پسندانه وای روتم سر می کیږي خپل یار پسندانه
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.